سلام پښتونخوا وخت د سهار 9 بجې سپینند خالی ورځ د 2014 کال د اگست د شمه ده د مشال ریډیو د نن ورځو په نخصه تخبرونو ز عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومن پایل کو په پا پاکستان کې د تریک انصاف او تایل قادری د ګوند د احتجاجونو نورو شارونو ته د غزولو اعلان په سیاسي بحران کې د فوج د رول پاړه د سیاسي ګوندونو رد عمل په دغه لاله یو کارپو سره مرکه او د جبري توګه د خلکو د ورکولو په اړه د وروځي د منځلو په دی اړه یو مرکه او د افغانستان حالات هغه څه دي چې پروانګړي کې تفصیل درکو سندرې هم درته ورو په فایل کې به اسرار عالم مومن خبرونه وړاندې کړي.
سړیو مشه وړم به د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان حکومت وایي په ملک دروان سیاسي بحران د حلولو لپاره به په ضرور د سہولتي کار کردار لوبوي. د بخښنې نړیوال سازمانو د بشر حقوقو د څارنې ادارې په ګډون دریو نړیوالو تنظیمونو پاکستان ته خواست کړی چې په دې هیواد کې د ریاستي ادارو لخوا د لادرل کیدونکو کسانو د ځایونو په اړه د معلوماتو نه ورکولو د ناوړه عمل د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. او د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د دوو ټیمونو استازو د جمعې پر ورځ په کابل کې د ملي وحدت پر حکومت خبرې وکړې خو کومې موافقې ته ونه رسېدل.
او زه خبرونو تفصیل. پاکستان حکومت وایي په ملک روان سیاسي بحران د حلولو لپاره به په ضرور د سہولتي کار کردار لوبوي. البته مذاکرات په د حکومت او اپوزیشن ډلو د کمیټیانو ترمنځ کیږي. د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون ماښام په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې له دې خبرې تایید وکړ چې ګنې دوی پوځ ته ویلي دي چې د مذاکره د کار کردار ولوبوي. خو دا په خبره چې اپوزیشن ګوندونه د پوځ دغه بیان ته ناسمه بڼه ورکوي او ولس ته یې داسې وړاندې کوي چې ګنې حکومت پوځ ته ویلي دي چې د منځګړي کردار ولوبوي او دوی له روان سیاسي بحرانه وباسي. نوموړی وایي له قصده غلط فهمي پیدا کړل شوې او غلط فهمي د هغه خلکو لخوا پیدا کړل شوې څوک چې پوځ د خپلو سیاسي ګټو لپاره کارول غواړي. دوی د یو څو زره کسانو په راجمع کولو سره د جمهوریت او سیاست نه ناسمې ګټې پورته کول غواړي. دا روسو له هغو چې د تحریک انصاف او عوامي تحریک مشران او حکومت پر یو بل تورونه لګوي چې پوځ د موجوده سیاسي بحران د حلولو په لړ کې د څلس کردار د لوبولو غږ کړی. یادوي چې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک لخوا د اګست 14 راهیسې د موجوده حکومت او پروسه انتخاباتو کې د شو ممکنه درغلیو پر ضد په اسلام آباد کې احتجاجي ناستې دوام لري او د دوی لومړی غوښتنه دا ده چې وزیر اعظم نواز شریف د استعفا ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو د څارنې ادارې په ګډون دریو نړیوالو تنظیمونو پاکستان ته خواست کړی چې په دې هیواد کې د ریاستي ادارو لخوا د لادرک کیدونکو کسانو د ځایونو په اړه د معلوماتو نه ورکولو د ناوړه عمل د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. یادو سازمانونو دغه اپیل پر داسې وخت کړی چې نن په جبري توګه د لادرک کړل شوو کسانو نړیواله ورځ مانځل کیږي. همداراز په دې اړه نن له مشالډو سره په خپلو خبرو کې د ورکړل شوو بلوچانو د سازمان مشر محمد قدیر مشالډو ته ویل چې د نوي حکومت له راتلو وروسته هم د بلوچانو د تختولو لړۍ دوام لري.
یا هر خلک شادت او زتا ته بیاون او شپشت کسان خود دوی پرون لاشینه پس کرده بره نواب شاه سر بره کراچی که
دغه سازمانونو ویلي دي چې پاکستان حکومت د لادرکه کسانو د ځایونو په معلومولو د دوی تختونکي د قانون منګولو ته په سپارلو او د لادرکه کړل شوو کسانو د کورنیو ازاله کولو کې ناکامه شوي دي. د افغانستان د ولسمشرې د انتخاباتو د دواړو ټیمونو استازو د جمعې په ورځ په کابل کې د ملي وحدت پر حکومت خبرې وکړې خو کومې موافقې ته ونه رسېدل. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم استازي سید فاضل سنچرکی مشالډو ته وویل د رایو د تفتیش په برخه کې ستونزو ته په کتنه د دواړو ډلو پاملرنه سیاسي توافق ته اوښتې ده او په دې ترڅ کې عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزي په تېرو څو ورځو کې سره کتلي دي.
په تفتیش او تخنیکی برخه کې ستونزو ته په کتنې دا مهال د دواړو کاندیدانو زیات پام سیاسي توافق ته اوښته. زموږ په نظر د اختلاف شپږ نقطې نسبتا په جدي ډول پاتې دي چې دواړو کاندیدانو ورباندې خبرې کړې خو کوم پرمختګ پکې ونه شو.
د بدلون او دوام انتخاباتي ټیم پر دې ټینګار کوي چې انتخاباتو نتیجه باید معلومه شي او د هغې په رڼا کې د ملي وحدت حکومت جوړ شي. خو د اصلاحاتو همپالنې انتخاباتي ټیم د رایو د تفتیش بهیر ناکامه ګڼي او له هغې پرته د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو لپاره پر خبرو ټینګار کوي. د افغانستان په هرات کې طالبانو 15 پولیس برمته کړی دي. په هرات کې د شیراغا په نوم د پولیسو یو افسر جرمني اجانس ته وویل چې شاوخوا شل طالبانو د اوبې په ولسوالۍ کې د پولیسو پر یوې پوستې پرون حمله وکړه او دغه 15 پولیس یې له ځان سره بوتلل. طالبانو په وروستیو کې پر دولتي ځواکونو بریدونه زیات کړي دي. امریکای د جمعې پر د ایران په شاوخوا 15 کمپنیانو او کسانو نوي بندیزونه ولګول. په دې نوو بندیزونو کې د ایران شپږ بینکونه، هوایي شرکتونه او یو تحقیقاتي انسټیټیوټ شامل دي. پر ایران باندې د امریکا له نوو بندیزونو سره سره د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندې کیتلین هیډن وایي د تهران د اټومي پروګرام په اړه د اوږدې مودې او هر اړخیز حل په مقصد له شپږو هیوادونو سره کار کولو ته ژمن دي. د اروپایي اتحادیې د بانو چارو یو شمېر وزیرانو روس د یوکران په ختیځ کې په یرغل تورن کړه. وایي ماسکو ته باید د اقتصادي بندیزونو نوره سخته سزا ورکړل شي. د سویډن د بانو چارو وزیر د جمعې پر زویل باید چې دوی پر دې پوه شي چې له څه شي سره مخامخ دي. نوموړي زیاته کړه دوی دا مهال د یو کال په موده کې په یوکران کې د روس له دوهم یرغل سره مخامخ دي. د سویډن د بانو چارو وزیر د جمعې پر ورځ د ایټلی په میلان ښار کې د اروپایي اتحادیې د بانو چارو وزیرانو د نن ورځې غونډې مخکې چې په بروکسل کې جوړیږي په غیر رسمي ډول دا څرګندونې وکړي. او اخري خبر د کرکټ، نن په کولمبو کې د پاکستان او سریلانکا کرکټ لوبډلو ترمنځ د روان سیریز ګټلو لپاره اخیری لوبه ترسره کیږي. میج به په ځایي وخت 10 بجې شروع کیږي. د دریو یو ورځنیو میچونو د دې سیریز په دو لومبو میچونو کې هر یوې لوبډلې یو یو میچ ګټلی دی. د پاکستان د ټیم مشري مصباح الحق او د سریلانکا مشري ایډي میتھیوس کوي. سریلانکا ته په خپل دې دوره کې د پاکستان کرکټ لوبډلې له کوربه هیواد سریلانکا څخه د ټیسټ میچونو سیریز بیللې دي. دا وته دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پښتونخوا کې مو خبرونه له اسرار عالم مومند اوریدل. په سلام پښتونخوا کې د دینو نور ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه هم لرو. په پاکستان کې د تحریک انصاف عوامي تحریک د احتجاجونو له وجې راپورته شوی بحران په حلولو کې فوج مداخله کړې، خو سیاسي ګوندونه دې ګام ته څنګه ګوري؟
دا خو د پاکستان کمزوري جمهوریت ته یو بل زور سره یو دچکا میلاو شته.
نند ورک کړل سو کسانو نړیواله روز لمانځه کېږي. په پاکستان کې یو شمیر بلوچستان حمله د کړک کړل سو دي، خو آیا اوس دغه سلسله درې درې دا وکنه؟
بالکل کم نه دي شوی دي، زیات شوی. کوم ځکه چې روان کې هر ورځ هر څوک موږ خلک وړي.
په افغانستان کې د ولسمشری د کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله ترمنز د ولسمشری پر انتخاباتو او د ملي حکومت پر جوړولو اختلافات لا هم شتون لري، خو د اشرف غنی ډله په دې اړه صدرز لري.
د کډې انتخابات نتیجې نه منې، بیا څا سره غږیږي د حکومت دیشلو پر څه باندې. دلته یو تناقض موجود دی او زموږ هیله ده چې په خپل ځواب ځواب ورکړي.
د دې ترڅنګ یو شمېر ریپورټونه هم لرو او سندرې به هم درته اورو. له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل ریپورت. لکه څنګه تاسو واوریدل، په پاکستان کې د تحریک انصاف او طاهر القادری د ګوندونو لخوا ځخه په اسلام آباد کې لا هم احتجاج روان دی، مذاکرات هم کیږي او فوج هم مداخله کړي، خو اوس د تحریک انصاف او عوامي تحریک مشرانو یو نوی اعلان کړی. اعلان د احتجاجونو نورو شارونو ته د غزولو دی. دا وخت را سره د ټلیفون پلان باندې احمد الله له اسلام آباد د پلان دی. احمد الله، تاسو ته هرکلی کوم. که تاسو حال راکئ چې تفصیل راکئ چې د تحریک انصاف او عوامي تحریک مشر مولانا طاهر القادری نوې څه اعلان کړی دی.
ډیر مننه کاکړ صاحب. څنګه چې تاسو ویل، په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک چې کومې دوه درنې دي، د ازادي مارچ او انقلاب مارچ په نوم سره، هغه دا مهال هم دوام لري. تیر ما خستان پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې کوم دی هغه خپل چې کپ درنه کې ګډونوال وو هغه ته مختلف موقع باندې خطابونه کول خو بیا اخیره کې هغه دا ویل چې زبنه یی پرون ماخام با ولست یو ډیر غټ اعلان چې کوم دی هغه به کوم او هغه اعلان دغه دا چې هغه دا کوم مظاهره چې وې دا د ملک نور خارون ته د غزول اعلان وکړو چې په لومړي پړاو کې هغه ویل چې د نن نه با لاهور کراچۍ فیصل آباد او ملتان کې چې کوم دی من غټ غټ مظاهره شروع کوو او نن ماخام با اعلان بیا کوم او دا به ما چې نور څومره خارونو پورې به موږ دا مظاهره کړي دا به غزو او په کم کم نور خارونو کې به دا مظاهره شروع کوو ځکه زموږ د دې مظاهرو مقصد همدا دی او دا مهال هم موږ وزیر اعظم چې کوم دی هغه ډیر زیات راګیر کړي دی او د دې مظاهرو او د دې نه به وزیر اعظم چې کوم دی مجبور شي او اخیر به استعفا ورکړي ځکه چې دا شان به د ملک نظام چې کوم دی زموږ به کوشش شي هغه به مکمل
ودرو دی
عمران خان دا هم ویل چې نواز شریف چې کومه د اولی ورځ نه خبره کې چې درغلی کړی دا څو پردا مستعفی شوی نه نه تر هغه پورې موږ د دې دا کم تحقیقات چې کوم جوډیشل کمیشن دی هغه نه منو دې تر څنګه بیا د عمران خان د ډلې د شاه محمود قریشی په مشر کې چې کوم کسانو هغه په خوا کې چې د سره کوم بل درنه روانه ده طاهر القادری هغه ته ورل او ډاکټر طاهر القادری سره خبرې اترې وکړلې طاهر القادری بیا خپل پلویانو ته دا خبره وکړه چې موږ یو ورځ نور پورې نن ماخوست ماخامه پورې موږ خپل دا ډډلاین چې کوم دی هغه غوړو کاکل څه دا ویم چې طاهر القادری چې کوم دی هغه تیر څلور ورځ پنځه ورځ نه د اته څلوېښت ساعته او د څلوېښت ساعته ډډلاین چې کوم دی هغه ور کوي پرون د هغه ډډلاین پوره کېدو خو بیا چې د شاه محمود قریشي د ملاقات وروسته هغه نن پورې بیا دا ډډلاین وغځو خپل او دا ویل چې موږ ډیر نږدې شوی یو وزیر اعظم چې کوم دی هغه موږ راګیر کړی دی او ډیر زیات هغه دا وخت په دباو کې دی او موږ نه غواړو چې څه ګام پورته شي چې دا غینه زمونږ د دوانو چې کوم دا مظاهره چان دي زمونږ د درنو ته څه نقصان ورسی نو ما عمران خان ما په جواب را لګلې دي او خیر زبه یو ورځ به نور اغه ته موږ صبر وکړو او څلیر ساعت چې خپل دا ډډلاین چې کوم دا به موږ وغځو نن به طاهر القادری چې کوم دی اغه خپل اورید چې کوم درنه کې ګډونوال دي اغه ته به د
راتلای
عمل اعلان کړي کیا به بیا دا ډډلاین غځیدا بنن معلومیږي
سم ده ډیر مننه او ته په دې اړه معلومات لري چې آیا د حکومت او د تحریک انصاف ترمنځ مذاکراتي ډلې جوړې شوې وي دا غو ترمنځ خبرو اترو څه معلومات شته
بالکل پرون چې کوم کله چې د فوز د معاملې کې مې سترغه او د فوز سره ملاقات وروسته نو د پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان حکومت چې کوم دی د مسلم لیگ نن هغه ترمنځ د ملاقات وشو چې پکې ساقدار د مسلم لیگ نن او د شانته د تحریک انصاف چې کوم عمر شامې قریشی پرویز خټک او نور چې کوم کارکونکو د دې ترمنځ خبر اترو چې کوم سلسله واغه شروع شول او د عمره خبره باندې اوس هم دغه برقراره ده چې د وزیر اعظم استعفا غواړي او هغه تر دې دمه د وزیر اعظم استعفا ته په صورت تیار ندی او غوی وچ دایو غیر جمهوری غیر آئینی غوښتنه زده او دا هیڅ کلم نشي پوره کېدل د وزیر اعظم استعفا چې کوم دا هغه موږ نه مدار کو دا هغه نه علاوه موږ به سر نور چې کوم مطالبي دي هغه موږ منل ته تیاری او هغه موږ منل هم دي خو عمران خان دل چې کوم دا هغه د وزیر اعظم د استعفا نه لری کیږي او دا وجه ډډ لا کو سم برقرار دي
ډیر مننه احمد الله د دې تفصیل را کولو تاسو ته شو وخت او شروز غواړم لکه څنګه چې احمد الله وویل د پاکستان د کورنی چارو وزیر د فوج د مطبوعاتي څنګه د ډایرکټر جنرال د هغه بیان تصدیق کړي چې وايي حکومت ورته ویلي دي چې په ملک کې د روان سیاسي بحران د حلولو په لړ کې د سہولتکار کردار ولوبوي خو د خبره چې اپوزیشن ګوندونه د فوج دغه بیان ته ناسمه بڼه ورکوي د داچې د فوج په مذاکراتو کې د سہولتکار د رول لوبولو په اړه د پاکستان د سیاسي ګوندونو څخه دریز دی اسرار الله مومند له ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو سره خبري کړي او دا ریپورت یې جوړ کړی دی
د پاکستان د فوز د مطبوعاتي څانګې ډایرکټر جنرال اسیم باجوا پروند جمعې پورس په ټولنیز ویب پاڼه ټوئیټر باندې خپل یو بیان کې ویل چې حکومت فوز تا ویل دي چې په ملک کې د روان سیاسي بحران د حلولو په لړ کې د سہولتې کار کردار ولوبوي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د ایس پی آر دغه بیان تایید کړي خو ویلي دي چې اپوزیشن ګوندونه دغه بیان ته غلط رنګ ورکوي او ولسته یې داسې وړاندې کوي چې ګینی حکومت په وسته ویلي دي چې دوی له دې سیاسي بحران وباسي د روس له هغه چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرني سملې ته په خپل وینا کې ویل چې د تحریک انصاف او عوامي تحریک مشرانو په وسته بلنه ورکړې وه چې دوی او حکومت ترمنځ روان کړکېچ د لمنځه وړلو لپاره د منځګړی یا سالس کردار ولوبوي.
زه موجود وم چې چودري نثار ته ټلیفون راغی چې کادری او عمران د پوز له مشر راحیل شریف سره ملاقات کول غواړي او وزیر اعظم دې اجازه ورکړي چې د پوز مشر له عمران خان او کادری سره وویني. نو ما ویل کچیری هغوی ورسره د ملاقات کولو خواست کړی وي نو ودی ویني ورسره. هم دومره خبره وه.
که څه هم د تحریک انصاف او عوامي تحریک مشران او حکومت پر یو بل تورونه لګوي چې په وسته یې د موجوده سیاسي بحران د حلولو په لړ کې د چالس کردار د لوبولو غږ کړی، خو د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه د غګام په دې هیواد کې د جمهوریت لپاره ډیر خطرناک بولي. د وامي نشتل ګوند بشرا ګهور وای په وسته د سیاسي مسلې هوارولو واک ورکول غیر سیاسي او غیر جمهوري ګام دی.
کمزوری جمهوریت ته یو بل زور سره یو دچکه ملاو شته. فوج آئین کې دا رول نشته دی او فوج له دا رول ورکول د منسټر او پارلمنت کمزوری کولو دغه دی. نو ډېر خطرناکه خبره شوې ده په کارو چې سیاسي لیډرشپ او پارلمنت کې دا رول و.
بل خو بیا د جماعت اسلامي او مشر پروفیسر ابراهیم وایي چې په وسته د سیاسي کړکیچ د هوارولو په لړ کې د منځګړي کردار لوبولو غو کول په دې هیواد کې د سیاسي مشرتابه ناکامي ښایي.
سیاسي ګوندونه چې خپلې کشالې او خپل مشکلات په خپل منځ کې نه واري نو فوج ته به دا موقع ملاویږي. او حقیقت دا دی چې د ملک او قوم د پر د ښه صورت حال نه دی، یعنی دا فوري علاج دی او د فوري علاج په توګه زه وایم چې دا ښه ده، خو دا مستقر علاج دا پراخو سیاسي ګوندونو په خپل منځ کې خبرې اترې او خپل سیاسي کشالې په خپل منځ کې مذاکرات او په ذریعه ورول هغه صحیح لار ده او درسته لار.
خود جمعیت العلماء اسلام فی ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن ویان جان محمد اڅکزی بیا وایي چې کپوز وی یا بل څوک، خو مهمه خبره ده چې په ملک روان سیاسي بحران
خو مجھم دا فکر کو چی کچیری یو حل دیر لاری مندل کیجی او ثبات رازی او دا دا پاکستان دا آئین اساسی قانون پارلمان دا فکر سرسم وی مجھے ہر کلی کو دا یو تریخ غرف سی چیز مجھ سیاسی سسٹم بیتی روی.
بلخوا بیا د پاکستان د وزیر اعظم نو شریف سلاکار امیر مقام وای په دې هیواد کې په هر ځای کې د پوز لکردارا انکار نشی کېده.
پاکستان
تحریک انصاف او عوامی تحریک لخوا د اگست 14 رہی سی د موجوده حکومت او پورسه انتخاباتو کې د شبو ممکنه درغلیو پرتدو په اسلام آباد کې احتجاجی ناستی دوام لري او د دوی لومړی غوښتنه دا ده چې وزیر اعظم نو شریف ته استعفا ورکړي.
داو اسرار عالم مومنت فوج ته په سیاست کې د کردار د کولو بلنه ورکول په پاکستان کې د سیاستوالانو او کارپوهانو ترمنځ تود بحث راپورته کړی دی. په واشنگتن کې میشت سیاسي چارو کارپوه ډاکټر تکی د یو کارپوه په حیث له دې ګامه څخه اخیستنه کړې ده. د پښتنو مو له نوموړي څخه وکړه.
کار ده چې د پاکستان فوج د پاکستان سیاست کې دخیل دی، د غي ډیر زیات زور دی او غي د خپل خوخه حکومتونو جوړول ماتول غواړي. آیا چې د تیرو دوه ورځو کې درې ورځو کې چا ورته وینا کړې ده یا نه، خو دا یو واضحه خبره ده چې دا خلک چې اسلام آباد ته راغلي دي د قادری خلک دي او که د عمران خان خلک دي، دوی ته چا دا اشاره ورکړې وه او زما په نظر کې هغه د پاکستان د فوج نه علاوه بل څوک نه دی.
یعنی ډاکټر صاحب تاسو چې دا یعنی ډاکټر صاحب تاسو کړه دا خبره کوي د دې لپاره ثبوت څه دی، بنیاد څه دی؟
او دا غي مطالبات چې کوم دي هغه د فوج مطالبات دي. بنیادی توګه باندې د نت رزلټ چې کوم دی هغه نه صرف فوج فائدہ اخلي، نور جمهوریت حکومت تا فیډریشن دا نور هر چاته تاوانونه دي. داسې آف دی ریکارډ ډېر خبرې داسې دي چې هغه موږ نشو کولی، خو بهرحال جرنیلانو د سیاسي ګوندونو ته دا اشاره ورکړي دي. سر حاضر سروس جرنیلان دي، سر ریټایر جرنیلان دي، دا خبر اوس پټ نه ده.
ډاکټر صاحب یعنی نواز شریف کدا ورته ویلي وي یا نه ورته ویلي، یا بیا د عمران خان او طاهر القادری دا خبره ورسره منل چې موږ ځو د فوج د مشر درو، نو مسله خو بیا په سیاستدانانو کې ده، په فوج کې خو په ظاهر خو بیا نشته.
نو یقینا چې بغیر د سیاستدانانو نه خو لوبه کېږي نه که نه خو د فوج طریقه کار خو همېش نه داسې دی چې هغوی چې کوم سیاستدان د هغوی داسې انفلوئنس نه وځي بټو صاحب او کمیا صاحب او نواز شریف د هغوی پر خلاف هغوی داسې نور قوتونه جوړ کړي او هغه پراپر دا بیلنس کولو دپاره دا کیسه د تاریخ انصاف او قادری صاحب خبر هم داسې ده هغه داسې ممکنه ده چې هغه اسلام آباد کې دومره موده پورې ناست وي چې چا ورته اشاره نه وي ورکولې او چې څه قسم هغه کارونه کړي نو یقینا چې د سیاستدانانو کمزورتیا ده خو دا کم سیاستدانان دي دا د ریاست خوشچین دي د دوی پر غې کې لوی شوی خلک دي میا صاحب بل ورځ قومي اسمبلی ته تللی دی هلته یې خبره کړې ده بیا یې نن کړي دي خو صفا خلکو ته ووایه چې دغسې پوزیشن دی لږ په عزت باندې لږ په احترام باندې د پارلیمان او د خپل ځان احترام ورته پکار وو زما خیال چې هغوی کوم وینا نن کړې ده هغه هغې ته پکار نه وو که هغه چیف آف سټاف ته دا وایي چې ته د مداخلت وکړه ته وانو کرهن به چېرته مونږ دا ایکسپټ کړو دا وینا چې ما ورته نه دي ویلي او فلانې ته ورته نه دي ویلي جمهوري قوتونه میا صاحب سره کلک ولاړو هغې ته داسې وینا نه وو پکار وو بیا د
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یوونی م بجا
شال او شملا
په پاوکم 2 بجې
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا 2 بجې
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجې
سروي
په 3 نیمه بجې
جمهوریت
په پاوکم 4 بجې
نوې خیالونه نوې سازونه
په 4 نیمه بجې
او سم راجو د اورک کلسو په زور د اورک کلسو کسانو د نړیوالي ورځې په اړه یو مرکېته د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د څارنې ادارې په ګډون دریو نړیوالو تنظیمونو پاکستان ته خواست کړي چې په دې وخت کې د حکومتي ادارو لخوا د لادرک کېدونکو کسانو د ځایونو په اړه د معلومات نور کولو د ناوړه عمل د مخنیوي لپاره د ګامونه پورته کړي په پاکستان کې په پاکستان کې یو شمیر بلوچستان دا وایي چې د دوی خپل خپلوان ورک کړل سوي او د دوی مړی ترلاسه کیږي په دیاړه باندې عدالت کې هم کې سوي او د دې ترڅنګ په سوات او نورو سیمو کې هم ډېر کسان اوسم لادرک دي دا چې د بلوچستانو د ورکېدو دغه سلسله د حکومتي شمنو سربېره د ریډری دا او کنه په دیړمو د ورک کلسو کسانو د تنظیم د بلوچستانو د تنظیم مشر ماما قادر سر مرکه کړي هم دغه پښتنه منځنی کړي دا دغه جواب مو
هغه ارشي دا یو سبزی لګن باندې کې بین الاقوامي سطح باندې دا ډیلی رپورټونه دي هر ورځ یو او دوه کسان کې پورته کیږي مو ژوند ته آل ورکو او شهادت شهید کیږي هم مو آل ورکو یا آپریشن دے یا ہر شے دے مجھ دیتا ہے ریٹرن کے وہ سہال ورکو بر پروف سارا وہ مجھ کے لارے لاگنا کے بعد جوین تھا وہ تو لسٹ ورکڑے آگا اومن علی تو واقعی کہ مجھ ہم تا کتاب کرے گا یو مخ کے بیر آگلے ورکنگ گروپ بلوچستان کے آگا دا مجھ لسٹ ورکڑے آگا ٹائم رہا بلے کال بعد نور ہم ہر چیز کرے گے اس جوین تھا ورکڑے گے اور ڈیلی مجھ رپورٹیں ہر اس پر دا دیسا مجھ رابطہ اس کا مجھے ہر ارز بے درد کی جی یا شہید کی جی اگر مجھ دیتا ہے ای میل کو اگر شناختی کارڈ نمبر اگر پلار نوم اگر زائے اگر ٹائم درگر دا ہوئی تو ورکو
شمام قادر سے ماما قادر سے یعنی اوس خو په پاکستان کې تیر کال انتخاباته سو یودا سي جماعت په بلوچستان کې حکومت کې راغی چې هغه د ډاکټر مالک ته یو د بلوچ کوم پرسته یا ملت پال غوندې د دې سر پښتونخوا ملي پارټي د سي هغه هم د بشري حقوقو داوا کوي د جمهوریت داوا کوي ل دې سره خو به اوس حالات تر ډیره حد سمسوي شوي بي
یا بالکل کم نه دي شوي دي زیات شوي تو مجھ دکھا کہ جوان کے یا ہر ارز ہر سوک میں یہ خلق ہوئی یا ہر خلق شادت اس جتا تا بیاوان کراچی کے پرون اشتر جلاشی میں ملا سو برے کراچی کے برے نواب شاہ کے دا مجھے لچ کے ہم اس کا دبین مرد ہم اس کا دا مسلم پرسن لچ کے ہم اس کا دبین نوم او اف آی آر هم درج بدهی و اشپش کسان خود دوی پرون ماشین پس کرده بره نواب شاه سر بره کراچی که اغول چیر من دا زیاد سویده کم ندی سویده
داو دا ورک کلسو بلوچانو دا سازمان مشر ماما قدیر سی دا مشال ریڈیو سره خبری کولی
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مشال ریډیو د نن ورځې لومړنۍ خبرونه سلام پښتونخوا وري. سلام پښتونخوا کې درته نور ریپورتونه هم لرو. دوه منیمایي کې درته د مطبوعاتو ته کتنه کوو او د افغانستان په اړه ریپورتونه لرو، سندرې بم لرو. خو راځي چې دا لومړۍ نیمایي چې دغه د په یوه سندره باندې سرته ورسو.
تاسو سندره واوریدله. سلام پښتونخوا خبرونه ده نیمای تر سیجو نه نیمه بجې سوي دي. لا اسرار له مومن زخه د خبرونو لنډي څاورو.
پاکستان حکومت وايي په ملک کې روان سیاسي بهرن د حلولو لپاره باب ته ضرور د سہولت کار کردار لوبوي. البته مذاکرات په د حکومت او اپوزیشن ډلو د کمیټیانو ترمنځ کیږي. د کورنۍ چارو وزیر چودري صالح خان پر مخام په اسلام آباد کې خبريالانو ته په ټولو خبرو کې د خبري تایید وکړ چې دوی په واستولې دي چې د مذاکرات کار کردار ولوبوي. پر دې په خبره چې اپوزیشن ګوندونه د پوځ غبیان ته سم بڼه ورکوي ولسته یې داسې باندې کوي چې حکومت په واستولې دي چې د منځګړي کردار ولوبوي او دوی له سیاسي بحران وباسي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د څارنې ادارې په ګډون دریو نړیوالو تنظیمونو پاکستان ته خواست کړی چې په دې هیواد کې د ریاستي ادارو لخوا د لادرکه کیدونکو کسانو د ځایونو په اړه د معلوماتو نه ورکولو د ناوړه عمل د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. یادو سازمانونو دغه اپیل پر داسې وخت کړی چې نن په جبري توګه د لادرکه کړل شوو کسانو نړیواله ورځ منزل کیږي. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې نن سهار حکومت مخالفه وسلوالو د ملي امنیت پر دفتر برید کړی. د روغتیا چارواکو په خبره په دغه برید کې شپږ کسان وژل شوي او شپږ ویشت ژوبل دي. طالبانو د برید پړه منلې ده. او نن په کولمبو کې د پاکستان او سریلانکا کرکټ لوبډلو ترمنځ د روان سیریز ګټلو لپاره اخیری لوبه ترسره کیږي. ټاکل شوی ده چې میچ به په لږه شیبه کې شروع شي. پاکستان ګټلې او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه کړې. د دریو یو ورځنیو میچونو د دې سیریز په دوه لومبو میچونو کې هر یوې لوبډلې یو یو میچ ګټلې دي.
دا اسرار اعلی مومن چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړی. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې رابعه اکرم خان کتنه کوي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې دي چې عدالت په حکم د ماډل ټاون پیښې مقدمه په وزیر اعظم او پنجاب صوبې وزیر اعلی په شمول یو ویشت کسانو خلاف په لاهور کې درج کړې شوې ده. ادارې په وینا د دې مقدمې ایف آی آر نه ډاکټر طاهر القادری مطمئن نه دی، خو د منهاج القرآن د وکیل بیان په دې لړ کې مختلفه دی. ادارې لیکي د قانون په نظر کې ټول برابر دي، که هغه افسران دي او که اولس. ادارې زیاتوي د ماډل ټاون پیښه سمامولي پیښه نه وه، د دې ذمېوارانو خلاف کاروایی په هر صورت کې پکار ده. او دا خبره هم یقیني جوړول پکار ده چې ټولې معاملې قانوني طریقو سره هوارې کړی شي. ادارې اخیره کې لیکي په دې مقدمه کې د حکومت اعلی چارواکي ککړ دي، نو دا د عدلي ذمېواري جوړیږي چې هغه د تفتیشي عملې تحفظ او هغې د دباو نه محفوظ ساتلو بندوبست وکړي چې سم صورتحال عدالت مخې ته راشي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي کراچۍ کې هدفي وژنې د کلونو راسې روانې دي. وفاقي حکومت په هدایت کراچۍ کې امن او امان بحالۍ لپاره روان اپریشن په نتیجه کې په دې کې کمی راغلی دی، خو لا یې خاتمه نه ده شوې. ادارې وایي په هدفي وژنو کې په دې تېرو ورځو کې اضافه کتل شوې ده او د یو پولیس اهلکار په شمول درې نور کسان د نامعلومه وسلوالو لخوا په هدف شوي دي. ادارې وړاندې لیکي د بشري حقونو کمیشن د یو راپور تر مخه کال 2010 نه کال 2013 پورې په کراچۍ کې تقریبا 15,000 خلک د هدفي وژنو ښکار شوي دي. ادارې مخکېلي کې د کراچۍ هدفي وژنو پیښو کې یو خبره مخې ته راغلې ده چې د مختلفو خلکو هدفي وژن لپاره یو وسله استعمال شوې ده او د پولیسو مطابق په دې ورستو کې د 22 خلکو وژن لپاره صرف د دوو وسلو استعمال شوې دي. ادارې لیکي دا انکشاف نوی نه دی، ځکه چې د روان اپریشن دوران اعلی پولیس چارواکو مطبوعاتو سره په خبرو کې په دې اړه معلومات شریک کړي دي. ادارې اخیره کې لیکي یو یا یو څو وسلو سره مختلف سیاسي او مسلکي شخصیتو وژنه د دې خبرې ثبوت دی چې د دې شاته د یو دریم طاقت له اړخه سازش روان دی. نو نه صرف دغه دریم طاقت ښکاره کول ضروري شوې ده، بلکې په دې کې ککړ عناصرو خلاف قانوني کاروایی هم ضروري شوې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات درته ملیحا امیرزاده وړاندې کوي. د پاکستان ډان ورځپاڼه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د فوجي اپریشن له امله د بېکورسو خلکو ستونزو او اندېښنو په اړه مقاله خپره کړې. او بلخوا اکسپرس ټریبیون چې د پاکستان ورځپاڼه ده، د پاکستان او هند ترمنځ په سرحدي سیمو یا لاین آف کنټرول د ډزو د تبادلې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو تفصیل له ملیحا امیرزاده اورو.
ډان رسپانه لیکي چې د خپل تقدیر په حقله د شمالي وزیرستان د کډوالو پوښتنې جایزې دي چې په سیمه کې د وسلوالو خلاف د پوځي کاروای له عمله بې کوره کړل شوي دي. خو بیا هم د دغو کډوالو د پوښتنو تسلی بخش جواب نه خو د هیواد د منتخب حکومت سره دی او نه هم له پوځي مشر ولې سره. رسپانه لیکي قبایلي خلک دوه مهمې پوښتنې لري، دا چې دوی به کله واپس کورونو ته لاړ شي، او دویمه دا چې تر هغه چې د دوی ژوند خوندي نه وي نو آیا ریاست به خیال وکړي که څنګه. رسپانه لیکي د دوی دغه اندېښنې پر ځای دي. ډان رسپانه لیکي د کډوالو مسله د وسلوالو پر ضد کاروایی ته د کمې پاملرنې یادګیرنه ورکوي چې لامل یې دوه اونۍ وړاندې په اسلام آباد کې شروع شوی سیاسي بحران دی. بلخوا ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ په سرحدي سیمه یا لائن آف کنټرول د ډزو په تبادله کې زیاتوالی د دواړو هیوادونو ترمنځ د شوې ډزبندۍ نه یوه ټوکه جوړه کړې ده. رسپانه لیکي چې د تازه نښتو لپاره دواړه هیوادونه ذمہوار دي چې له ډزبندۍ سرغړونه د معمول خبره جوړه شوې ده. اوس خو داسې وخت راغلی دی چې دا مهمه نه وي چې اول ډز چا وکړ. دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې شمېر ښایي چې که یوې خوا اول وارې کړې هم وي نو بله خوا هم پکې څه کمی نه کوي. رسپانه دا یوه المیه بولی چې حکومت د وسلوالو او مخالفو سیاسي ګوندونو په وړاندې د مذاکراتو پالیسي خو استعمالوي، خو له هند سره په تعلقاتو کې دې ته ډېره کمه توجه ورکوي. رسپانه لیکي چې په سرحدي سیمه د ډزو تبادله ښایي چې دواړه هیوادونه د خبرو پر ځای جګړې ته زیاته ترجیح ورکوي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وو لملیحه مرزاده واوریدله. اوس هم د یوکرین په اړه رپورټ. د ناتو هیوادونو نن په بروکسس کې د ختیځ یوکرین د کړکیچ په اړه غونډه درلوده. ناتو ویلي دي چې روس اوس مهال په یوکرین کې په مستقیمو نظامي عملیاتو کې لاس لري. بخښنه غواړم، دغه غونډه پرون دوه په دې کله نور جزئیات ملالۍ بشیر راکوي.
نن د ناتو ځواکونو د اوکراین پر کړکیچ لبیړنې غونډې وروسته د ناتو ځواکونو عمومي سرمنشي اندریس فوګ راسموسن خبریالانو ته وویل چې روسیا په اوکراین کې د لاسوهنې تشر ډول کوي، خو په عین حال کې په مستقیمو نظامي عملیاتو کې لاس لري. د زیات کړه
اوس څرګنده شوه چې روسي پوځیان او وسایل په غیر قانوني توګه اوکراین ته داخل شوي دي. دا د اوکراین د بې ثباته کولو هڅه ده او د دې هیواد خپلواکۍ ته بې احترامي ده.
راسموسن وویل مسکو په اوکراین کې روسیا پلوه جلا غشتونکو ته ټانکونه، وسلې، توپونه او راکټونه ورکړي دي، او له روسي خاورې څخه یې پر اوکراینی پوځیانو بریدونه کړي دي. د ناتو په نظامی مرکز کې په خپلو خبرو کې برید جنرال نیکو تاک وویل په دې کړکیچ کې د روسیې لاس اوس ورځ په ورځ مخ په ښکارېدو دی. تاک زیاته کړه د روسیې هدف دا دی چې د جلا غشتونکو پر ضد هر قوت وځپي او ختیځ اوکراین د سړې جګړې په میدان بدل کړي چې په پایله کې یې ټول هیواد بې ثباته سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره د اوکراین په حق له خبرې کړې دي او دواړه موافق دي چې روسیا باید د خپلو کړنو پایله وویني. د زیاته کړه
موږ موافق یو چې روسیا په ختیځ اوکراین کې د کړکیچ مسؤوله ده. روسیا تاوتریخوالي ته لمن وهي، جلا غوښتون کې د روسیې لخوا روزل کیږي، د روسیې لخوا وسله ورکول کیږي او د روسیې لخوا مالي مرستې ورکول کیږي. روسیې بیا بیا د اوکراین پر خاوره او خپلواکۍ تیری کړی دی.
And the new images of Russian forces inside Ukraine make
Obama elan wakard che da Ukraine ulasmashir Petro Poroshenko ba daratlun ki September pa 14 America ta warsi. France ham khabardaray urkadi di che ka pa Ukraine ki da Russia laswahani dawam ukdi da hewad ba da Russia par zat khpal iqtisadi bandizuna ziyat kdi. Pa mulgari milatuno ki da Russia safir Vitali Churkin pa Ukraine ki da Russia huzur na dirat kdi khuwe wail che da Russia razakaran di. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف نن وویل لویدیتس پر مسکو په خپلو تورونو ثابتولو کې ناکامه شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د ځوانانو ټولنې ته په وینا کې وویل چې دی باور لري چې روسان او اوکرانیان په عملی توګه یو خلک دي. د وویل
هغه خلک چې د تاریخ او زموږ د هیواد د تاریخ په هکله خپل نظریه لري کولی شي زما سره بحث وکړي، خو ماته داسې ښکاري چې روسان او اوکرانیان عملا یو دي.
د زیاته کړه چې کیف باید له یاغیانو سره د کړکیچ د حل لپاره په مهمو او لمانه ډکو خبرو کې برخه واخلي. راسموسن وویل چې د 2008 کال وړاندیز اوس هم خپل حیثیت له لاسه نه دی ورکړی چې اوکراین کولای سي د ناتو هیوادونو د ائتلاف برخه سي. راسموسن دا خبره له هغه وروسته وکړه چې د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک اعلان وکړ چې د کیف حکومت په خپل پارلمان ته ووایي چې اوکراین د ناتو د غړیتوب په لار برابر کړي. دا کار به د روسیې د خوشحالۍ سبب وګرځي.
دا وا ملالی بشیر چې د نیټو د غونډې حالې درکوي البته دلته یادونه وسي چې دا غونډه پرون سوې وه ستاسو نن تفصیل واورېدی د امریکا د امریکا د جمعې پر ورځ د ایران په شاوخوا 25 کمپنیو او کسانو باندې نوي بندیزونه لګولي او واشنگتن ور باندې د ایران د ایټم پروګرام د پراخولو د بندیزونو خیال نه ساتلو په سیمه کې د ترګری د ملاتړ په ګډون د یو شمیر سرغړونو تورونه لګولي دي د مشال ریډو د خبر مرکزی څنګه ریپورت ترته جانا قال کو سوي وړاندې کوي
په دې نوو بندیزونو کې د ایران شپږ بانکونه هوایی شرکتونه او یو تحقیقاتي انسټیټیوټ شامل دي د امریکا د خزانه وزارت ویلي د ایران میراج او کسپین هوایی شرکتونو له ایران نه سوریې ته د وسلو په ګډون وژونکي مواد انتقال کړي دي د فلاکا پټرولیم کمپنۍ تورنه ده چې د ایران د تیلو د ملي کمپنۍ له خوا پیسې ورکړي دي په ایران باندې د امریکا د متحده ایالاتو له نوو بندیزونو سره سره د امریکا د ملي امنیت شورا ویان کاترین هیرنویل متحده ایالات د تهران د اټومي پروګرام په اړه د اوږدې مودې او هر اړخیز حل په مقصد له شپږو هیوادونو سره کار کولو ته ژمن دي کاترین په ویلامه کې ویلي د واشنگتن د جمعې د ورځې اقدامات او هغه ګامونه چې د تهران د اټومي پروګرام د خبرو له پیل راهیسې اخیستل شوي د ګډ کاري پلان له مخې زموږ له ژمنو سره سم دي چې له مخې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په مقابل کې ورباندې بندیزونه کم شول د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د جمعې په ورځ په مسکو کې وویل ایران هیله مند ده چې د نومبر میاشتې له ضرب الاجل مخکې له شپږو طاقتونو سره په خبرو کې مثبتو نتیجو ته ورسیږي د په دې کار کې د روسیې د ملاتړ مننه وکړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف سره له کتنې وروسته په ګډ خبري کانفرنس کې د غرض وویل دا نوي بندیزونه به د تهران د اټومي پروګرام د پرمختګونو په مخ کې خنډ نه شي لافروف وویل مسکو د هغه حل ملاتړ کوي چې د یورانیم او د غنی کولو په ګډون د ایران د انرژي د سوله ییز استعمال حق ته په درناوي ولاړ وي د ایران د اټومي خبرو په وروستي پړاو کې دا ډیره مهمه ده چې ستونزې او اندېښنې رامنځته نه شي زمون ځینې شریکان د اندېښنو رامنځته کولو هڅه کوي دوی د وخت د کاذب فشار په پلمه د امتیاز اخیستلو هلې ځلې کوي په داسې حال کې چې د وخت دا فشار د یو عادلانه او متوازن تړون د رامنځته کولو لپاره عمره نه دی تهران په تېر وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو بندیزونه غندلي او هغې بې ګټې بللي دي
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې
شال او شملا
په پاو کم 2 بجې
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا 2 بجې
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجې
سروي
په 3 نیمه بجې
جمهوریت
په پاو کم 4 بجې
نو خیالونه نو سازونه
په 4 نیمه بجې
اوسم د افغانستان په اړه یو رپورت د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو لانجه لا هم دوام لري د اصلاحاتو او همپالنې ټیم چې د ډاکټر عبدالله دی د چهارشنبه په ورځ د رایو د تفتیش پروسه تحریم کړه وایي نتیجې نه مني په نړۍ کې د دواړو ټیمونو مشرانو څو ځلې لیدنې کړې او وایي چې د ملي وحدت په حکومت خبرې کوي نړیوال ټولنې په دواړو امیدوارانو فشارونه چولی چې د ملي وحدت د حکومت په جوړ شي او په څو ورځو کې باید د انتخاباتو نتیجه اعلان شي دا چې د ملي وحدت حکومت مسله تر کومه ځای پر مخ تللې آیا په دې اړه دواړه ټیمونو کوم رښتونی توافق ته رسیدلی او کنه جنا کالکوزی رپورت جوړ کړی
د تحول او تداوم ټیم استازي خاغلی داوود سلطان زوی د ملي وحدت د حکومت د جوړیدو په اړه ویل چې دوی د اساسي قانون د احکامو پر اساس دولت او حکومت جوړوي اجرایی ریاست وزارتونه او نور څوکۍ باید د اهلیت او لیاقت پر اساس افغانانو ته ورکول شي
مونږ د مقابل ټیم ته څرګنده کړی چې اساسي قانون د مونږ اصلي لارښود دی په دې کې چې اجرایی پوسټ چون په اساسي قانون کې نشته نو د جمهور رئیس خوانه د فرمان په اساس منځ راځي او د هغه مسولیتونه او د هغه صلاحیتونه هم د فرمان په اساس ټاکل کیږي د مقابل ټیم غوښتنه دا ده چې اجرایوي پوسټ باید د حکومت په راس کې د کابینې په راس کې د اساسي قانون د اجازه نه ورکوي ولې چې اساسي قانون په دې کې بالکل واضح دی چې د اجرایوي قوت په راس کې جمهور رئیس د حکومت رئیس دی او د کابینې په راس کې جمهور رئیس واقع دی بله موضوع چې هغوی غواړي چې باندې بحث وکړي د هغوی کاندیدان چې د معاونینو پیس کاندیدان ول د هغوی لپاره دوی پوستونه غواړي چې مونږ دا حکومت د ویشل لپاره دلته کوم فرمول نشته چې حکومت د دوو تیمور په منځ کې وویشل شي. اصلا حکومت د ملي مشارکت فرمول دی چې حکومت ته متخصص اشخاص او متخصص ګروپونه باید پیدا شي چې د مختلف اړخونو نمایندګي او استازیتوب وکړي، نه یوازې د یو تیم.
د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وای د افغانستان د خاصو حالاتو، د افغانانو او نړیوالې ټولنې د افکارو پر اساس چې د انتخاباتو دوسیه باید وتړل شي، د ملي وحدت د جوړولو لپاره خبرې چټک شوي، خو شپږ مسلې تر اوسه نه حل پاتې دي او د حل لپاره یو څلور کسیزه کمیسیون ټاکل شوی دی. د دې ټیم استازي ښاغلی سید فاضل سنگچارکی پر اړه ویل،
با توجه به مشکلات کې در عرصه تخنیکی
په تفتیش او تخنیکی برخه کې ستونزو ته پکتنې، دا مهال د دواړو کاندیدانو زیات پام سیاسي توافق ته اوخته. په تیرو ورځو کې د دواړو ټیمونو مشرانو دوه درې ځلې سره وکتل، خبرې وکړې. زموږ په نظر د اختلاف شپږ نقطې نسبتا په جدي ډول پاتې دي چې دواړو کاندیدانو ورباندې خبرې کړي، خو اوس دا مسله یو څلور کسیزه کمیسیون ته محول شوې ده. دغه ټیم د جمعې په ورځ غونډه وکړه، نظرونه یې تبادله کړل، خو کوم پرمختګ پکې ونه شو. د ښاغلي اشرف غني احمدزي د تحول او تداوم ټیم له استازي داود سلطان زوی نه مو پوښتل، دا چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د تفتیش تخنیکی پروسه او نتیجې نه مني، د ملي وحدت د حکومت لپاره خبرې به څه ګټه ولري؟ د په ځواب کې ویل،
دا یو لوی سوال دی چې د ملي وحدت حکومت د کتاسې رغه څه نه مني، د انتخاباتو نتیجه نه مني، بیا د انتخاباتو د ګټونکو لپاره تاسو ته یو فرمول لري چې د منلو لپاره تاسو یو سیستم باندې هوکا وکړي. د اساس دا ډیر اساسي پوښتنه ده چې کله انتخابات نتیجه نه مني، بیا چا سره غږیږي د حکومت د ویشلو په ارتباط؟ دلته یو تناقض موجود دی او زموږ هیله ده چې دوی په خپله دا ځواب ورکړي.
د ملي وحدت د حکومت لپاره بل ستر ستونزه دا ده چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ځان د انتخاباتو ګټونکي بولي او له همدې دریځ نه د ملي حکومت په تشکیل خبرې کوي. بیا هم خاغلی سنگ چارکی،
این که ما بخواییم با یک طرفی گفتگو
دا چه منگو غورو لیو ارخ سر چه زان ده انتخابات و گتون که و بولی مذاکره و خبری وکلو، منگ ده حق خپل بولو، منگ ده گتون که پا موقف که غلاریو او لده داری چخا لمقابل لوری سر خبری کهو، منگ حاضریو چه پا افغانستان که ده ثبات او سلامتی به مقصد حقوی تا لازم امتیازات ور کرو.
د جانا قالکوزی ریپورت چې د افغانستان د ملي حکومت د جوړېدو پر سر او د شاندې انتخابات پر سر څه ملانجه راپور شوی ده. په دې اړه د دواړو غاړو یعنی د ولسمشرې د دواړو کاندیدانو ډاکټر اشرف غني، ډاکټر اشرف غني او ډاکټر عبدالله عبدالله له وایندوینو سره خبرې کولې. او سم راځي د هارون بچا په ځخ کې سندره او لاغه وروسته بیا درته یو دوه ریپورټونه لرو.
بولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، بولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش، کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش، بولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، بولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آوازوں ناورا کناس کے پاوس ایک پاسے دے روان بشش، پتنہایا ایک وی بے درا بے دیا رسنے دزلوں کور کلی لراشا نو ودان بشش، ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دخلو، ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دخلو، کری دن شی پٹول چراغان بش، کری دن شی پٹول چراغان بش، بولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش، بولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش، جانان 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 جانان
د هارون بچا پر رخ کې مو سندر واوریدل. د خیبر ایجنسی لري پرتی سیمی کم شلمان خلک شکایت کوي چې د دوی په سرکاري های سکول کې استادان کم دي او چې کوم موجود دي هغه په کې ډیوټي نه کوي چې لامل یې د دوی زده کوونکي اوس په سمه توګه تعلیم نشي ترلاسه کولای. دوی وایي چې دلته د تعلیم شرف کول لپاره حکومت استادان راوړي شي. فرحات شنواری په دې اړه رپورت لري.
د خیبر جن سیلر پرتی سیمې کم شلمان خلق وای چې د دوی په یوازینی سرکاري های سکول کې د استادانو کمای دی او اکثر غیر حاضر وي او په سلګونه زده کوونکي اوس د تعلیم حاصلولو نه بے برخې دي. دوی وای چې دغه کمای د پکی پوره کړل شي. په دې حق لا د کم شلمان یو مشر شیر حیدر مشال ریډیو ته وای
چې استادان کې نشته دی تقریبا د چټیان نمکې ای پی ایس راغلی او په باندې ټول ستاره استادانو کې درې استادان په ډیپټي باندې اوس هم دا سوال دی مکمل تعلیم ته چې موږ د اسکول له توجه ورکې او موږ اسکول له ماستران راولي که د اسکول موږ فعال کی که دوی سره پروګرام نه وي موږ دې پوهېږي چې موږ خپل ماشومان چې کوم دی کنه خپل کار نه خو نو باسو کنه چېرته ذمېداري به وکړو مطلب پوه شو یا چېرته ولې چې کوم دی کنه بل روان کړو سبق خو نه وایي.
او د کم شلمان یو بل تن حضرت بلال وای چې مخکې پکې د زده کوونکو شمېره ډېره زیاته وه خو اوس پکې د استادانو د نشتوالي او غیر حاضرۍ له امله دغه شمېره ډېره ښکته تللې ده.
همدغه ګورنمنټ های سکول کم شلمانو کنه بدل کې خیسته تعلیم موږ ټولو کې کړای یو مخکې خو تقریبا 500 تعداد رسېده اوس هغه یقین کوي چې 150 به هم نه وي 150 هغه تعداد هم نه وي. نو مهرباني وشي چې په سکول باندې خاص کر توجه وکړي شي سټاف دې پورا کیو ته خو مطلب دی چې ماستر والا یا استادان چې کوم کار چا ولا شي کنه څنګه کمی دغه شي لایبرری کې نشته لایبرری ولې کمپیوټر پروګرام کې نشته دی کم از کم مطلب دی چې سالور پروګرام شروع شوی دی دغه ټول سکولونو کې شته چې دغه کې ولېږي.
په کم شلمان سرکاري های سکول کې د استادانو د نشټوالي او غیر حاضرۍ د غستون زمو چې کله د خیبر جنسي ایجوکیشن افیسر محمد عتیق تا وړاندې کړه نو دوی وویل
نو مسلسل لګیم زما اوس ما دری کمپلینټونه په کم شلمان باندې پراتی دي دغه استادانو نه ما چې کوم زد کمپیټنت اکارو ټیم د کم استادانو لکه ایټی شو کیټی شو سیټی شو چې هغه ته د پنشمنت پینلټی فرام پوس کالج هم هغه فور فیچر مې کړی تنخواګانو مونږ اکشن دخلو چې زمونږ کم لوور د ټیچر دي دغه د کمپیټنت اکارو ټیم دغه په فورن چې کوم ریکوایرډ پینلټی وی دی اپروپریټ ټو د کرایم دی کمیټډ هغه
یا د دیوی چې کم شلمان د خیبر جنسی د لوړګي تحصیل لري پرته سیمه ده چرته چې د تعلیم شرح ډېره کمه ده او ځایي خلک یې غوښتنه کوي چې دلته دې د تعلیم شرح لوړولو دپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسی.
هلته بیا د قبایل سیمې مومندو خلکو د نامستند ډاکټرانو پر ضد د حکومتي اقدام غوښتنه کړې ده. ولسوای د نامستند ډاکټرانو له کبله ډېر ډرای ناروغان مړه سوي دي او په خلکو کې ناروغۍ لا زیاتې سوي دي. پر دې موضوع د شنواز ترګزي رپورټ اورو.
په محمد ایجنسی کې د هغه ډاکټرانو چې تعلیم او د ډاکټرۍ کوم سند ورسره نه وي او د بیمارانو علاجونه کوي ولس پرې خفګان څرګند کړی وای چې حکومت دې باید د داسې غیر مستند عطایي ډاکټرانو په ضد عملیات وکړي. د ساپو سیمو اوسیدونکو فردوس خان وویل چې په سیمه کې روغتونونه نشته هم دي خو سرکاري ډاکټران نه راځي، نو بیا دغه عطایي ډاکټرانو ته موقع ملاو شوی چې خپل کلینیک یا دوکان پرانیزي.
نور د انسانانو هیڅ خل هغه نه ساتي او نو څه دغه تجربه شته کوس به د 104 او 5 کې ته به دی ولې انجکشن وایي هغه به د منځه لاړ شي.
نذیر شیر مومند پندیالې د سیمه اوسیدونکو دی او هغه وویل چې د هغه یو ماشوم هم د داسې ډاکټرانو د غلطو علاجونو له وجې مړ شوی و.
په پندیا لا کې صحیح ډاکټران د حد نه سیوا چې دلته هو تعلیم کمې ده څنګه نو د تر اوسې دی او ځکه یو سورنج او یو انجکشن نه وږي چې په خپل مخکې دا چې هغه یو ماشوم راولل شو نه او خوله راګارې نه راکوزه سولا چې د څنګه ورته وکړه نیمه ګټه تاسو او ما ته واڅو چې ماشوم امرا ده ګاډي ته واڅو.
دبر محمد ایجنسی خطاب ګل نومې وبل تنوای چې دا ډاکټران مریضانو ته د غیر مستند کمپنی او دوایانه ورکړي چې زیاتره اولس الله هم زیات بیماران شي.
نو ریسرچ پروډکټ وی کنه غیر موثر دوایانه هغه استعمالي کې هغه به رسته د هغه سایډ افیکټ زیات وی لږه وجه سره مریض نور هم چې کوم دی مرض بڑھاویږي بلکې خکېږي نه په علاقو کې جوړي کې مطلب چې صدا کې کوارډ کې رسته وای جوړونه دوایانه دي مرخصه قیمت خرچي کې ځکه خلک اخري خلک مجبور دي چې هغه حالي لیکن کار دغه نقصان زیات دي.
نو دغه شان اتای ډاکټرانو یا خپل خوخه ډاکټری کونکو په ځد حکومت کوم ګام اخیسته او یا نه د محمود ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وای چې هغه د دغه شان ډاکټرانو په ځد د کاروي لپاره پولیټیکل انتظامی چارواکو ته وای او کاروي کول بیا د هغه کار دی. نو د بر محمود ایجنسی د اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ زیشان عبد الله سره مې خبرې وکړې
او موږ مو ته چړل کړه چې سر کمپلینټ کړي دي نو او سرګری چې کوم لکه ویل کوالیفایډ او ویل ټیکنیشین دی دغه ډیوټي کو باندې ته راځي چې ډیوټیان ته نه راځي یا غیر حاضر شي یا هغه کومه کاروي نه کړی خدا تاسو چې کوم شی یاده داسې مونږ ته اوسه پوری دلکه سر داسې مونږ ته چا کمپلینټ یا چا داسې رپورٹ نه کړی چې مونږ ته اوسه ډیفینیټلی ولې ونه کو دی چې خو هغه د انسان د رون سره او د غسر د غټ تبا کول دی. خو
او زیشان عبد الله وویل چې په بر محمود ایجنسی کې د ډیورین د کرخ سره نږدې په سرکاري روغتونونو کې ډاکټران خپل فرض په صحیح ډول نه پوره کوي خو هغوی بیا هم لګیا دي او د دغه شان ډاکټرانو په ضد کاروایی کوي او امید یې څرګند کړو چې څنګه د سیمې حالات ښه شوي نو د صحت مرکزونو حالات به هم ښه شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اورئ چې د مشال ریډیو د هر ورځې د خبرونو لومړی خبرونه وي. خو سلام پښتونخوا د نن ورځې پای ته رسیږي. رسویا ته په ټپو باندې په راځي چې اوس سندره واورو په بل کړي کې به تاسو په خدمت کې
فاشو سنگ پش ول وس پر دنیا ستیرو سٹو لش پاور فوس جالا یہ وہ پیار میں پخن دا وقت روی نا یہ وہ پیار میں دبل چاسو شیشا تو کر سو ہمیشہ تنہا تنہا گر سے شام لبے وہ پانچ جانا دلا سر سواشو مر گایا چرتا ہے خوراشا جنن دبل شک مر گی خوشالیا ماں تورش کو کی تیرو ماں کرتا پچھڑ پر دنیا نسم سدے وفا پر سن کے وہ ویشتم میا نام خاندی بلتا زدا یتیم پشان مشک تو یو ما شما تو گوری مخکوش کی بے وفا یار مزر بے اور سو زوی بے وفا یار پخندا شاہ